درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې د ځینو رسنیو او ادارو له خوا یې ارقام خپاره شوي دي. د ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د پچیر اګام په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګي بریدګر څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال اعتلاف جوړېدو ته نږدې شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په اثر کې هم د افغانستان په اړه، د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو ځانمرګي حمله شوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار د پچیرګام په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک تور د زوی د واده په مراسمو کې ځانمرګی برید شوی چې له امله یې 15 تنه ولسي کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې قومي مشر ملک تور د سیمه ییزو پاسونوالو مشر و. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګی برید د یو ماشوم لخوا شوی. نوموړی وایي چې د پیښې ټپیان د پچیرګام سیمه ییز او د ننګرهار ولایتي روغتون ته وړل شوي. تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په دغه سیمه کې د داعش وسلوال او وسلوال طالبان دواړه فعال دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې ځینو رسنیو او ادارو یې ارقام خپاره کړي. د ملي امنیت شورا ویان محمد کبیر حکمل تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ادارې لخوا د یوې شوې څېړنې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د دې ارزونې لومړنۍ موندنې دا ښیي چې اصل واقعیت ډېر تفاوت لري، هم په ولس ته د خدماتو په برخه کې، هم د قانون د تنفیذ د ځواکونو د موجودیت په برخه کې، او هم په مختلفو داسې نورو برخو کې چې د نویو سیستمونو اساسي ټکي بلل کېږي.
ښاغلی حکمل، په دې اړه چې د ملي امنیت شورا د څېړنې له مخې په سلو کې څومره سیمې د حکومت په ولکه کې یا تر ادارې لاندې دي څه ونه ویل. نوموړي دا هم ونه ویل چې په کومو رسنیو یا ادارو کې د حکومت تر ولکې لاندې د سیمو داسې ارقام خپاره شوي چې دوی ورسره موافق نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپلو نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاکوس پرون په واشنگټن کې په یو خبری غونډه کې همداراز په هرمز تنګي کې د یوې برتانوي کښتۍ په وړاندې د خنډ جوړول له کبره د ایران سپای پاسداران ځواک وغانده. نوموړي وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواک هغه هڅه غندي چې برتانوي میراث په نوم د برتانیا د بیرغ لرونکي تجارتي کښتۍ غیر قانوني ګواښلې او د هغې د تېرېدو ته یې د هرمز په تنګي کې مزاحمت کړی. برتانیا پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونو د ایران د هغو دریو کښتیو مخه نیولې چې په هرمز تنګي کې یې د یوې برتانوي تجارتي کښتۍ لاره نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د برتانوي کښتۍ ګواښلې یو بې ارزښته ادعا بللې او رد کړې ده. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال اطلاف جوړېدو ته نږدې شوي. جنرال مارک میلې چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیزۍ څوکۍ ته نومول شوی دا خبره پرون د دې هیواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلی په وینا په راتلونکو څو اونیو کې د نړیوال اطلاف جوړیږي. دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې برتانیا د پنجشنبې په ورځ وویل درې ایراني کښتیو هڅه کړې چې د هرمز په تنګي کې د برتانیا یوه تیرېدونکې کښتۍ ودروي. تر دې مخکې د برتانیا شاهي ځواکونو د جبل الطارق په سیمه کې د ایران یوه تېلوړونکې بیړۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه. یو شمیر ایراني چارواکو په غبرګون کې ویلي وو چې د برتانیا دا اقدام به بې ځوابه پاتې نه شي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. روټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې امریکا پریکړه کړې څو د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د وس لپاره بندیزونه ونه لګي. د دې خبري اژانس په وینا د امریکا دا پریکړه کولی شي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لار پرانیستې پرېږدي. دوو سرچینو چې روټرز یې نومونه نه دي یاد کړي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د وس لپاره پر ایران د امریکا په بندیزونو کې شامل نه شي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر جواد ظریف د بندیزونو لګولو ډډه کړې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و د امریکا له احتمالي بندیزونو سره ستونزه نه لري. د امریکا او ایران ترمنځ په وروستیو کې کړکېچ زیات شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې ایران ته د نورو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د روسیې د وروستیو اقداماتو په بخنه غواړم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاندوی ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفون غږېدلی دي او دواړو د متحده ایالاتو او اسرائیلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دوو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي په دې مکالمه کې د ولسمشر ټرمپ د هغه خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه به لا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ټرمپ د پلان ستاینه کړې. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې ویل د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې ریپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ یو جګپوړي جنرال چې د پوځ د لوی درستیزۍ څوکۍ ته نومول شوی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. جنرال مارک میلی دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ ادعا کیږي، د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي. جنرال مارک میلی چې د پوځ د لوی درستیز مقام ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید دی، پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. میلی یادونه وکړه چې د ده په باور د افغانستان جګړه به بالاخره له طالبانو سره د خبرو له لارې حل کیږي او زیاته یې کړه په دې هڅو کې ځینې پرمختګونه شوي دي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو ګواښ لا هم شته دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. داعش نړۍ ته یو ګواښ دی او په یقین سره چې سیمې ته هم ګواښ کوي. موږ د داعش له پلوه خورا زیات اندېښمن یو او ځکه مو له افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش ډلې پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي او د هغه موضوع ده چې څو ځلې امریکایي چارواکو او طالبانو په قطر کې خبرې پرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو وروستی پړاو تر ټولو اغیزمن او ګټور بللی. خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د څلورو شاملو موضوعاتو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د یو پراخ او دوامدار اوربند په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په 13 جون میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د هیله مند د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو به د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې موافقه وشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په تدریس کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. ښاغلي نادری پرون د ازادۍ راډیو سره په یوې مرکې کې وویل چې په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمېر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډله ییزو منافعو ته لومړیتوب ورکوه. له ښاغلي نادری سره په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده. مرکه اورو.
افغانستان به سولې ته ورسیږي او که به انتخابات د جمهوري ریاست ترسره سي؟
دواړه ډېر مهم موضوعات د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره. که انتخابات ونه سي د نظام مشروعیت تر سوال لاندې راځي او د نظام مشروعیت هغه اصلي عنصر ده د یو باثباته افغانستان لپاره. دا ولی مهم ده چې انتخابات وسی د دې لپاره ده چې مطلق العنانی د منځه ولاړ شي. غنه نور یو کس ته مادام العمر قدرت نه ورکوي، یو ولسمشر ولاړ شي خلکو ته، که خلکو ته یې کار کړی دی خلک به ورته رای ورکوي، که کار نه وکړي ورته رای نه ورکوي. نو د افغانستان د آینده ثبات دپاره او سیاسي ګډون دپاره چې که طالبان د نظامي حالت نه سیاسي حالت ته ولاړ شي، نو دوی هم که غواړي که سیاست کې ګډون وکړي د انتخاباتو د لارې نه به ګډون کوي او خلک به ورته رایې ورکوي، خپله خلک به تصمیم نیسي. نو انتخابات ډېر ضروري ده. سوله یو ډېر اساسي او ضروري او حیاتي مسله ده.
اول به کوم یو وي؟
هر یو چې مخکې راغلی، که سوله وسو د حکومت بالکل حاضر ده چې همدا اوس کښېني طالبانو سره یو حل لاره ورته پیدا کړي. ولسمشر پرون وی ویل چې موږ حاضر یو چې همدا اوس ورسره کښېنو، خدای مو راوله. که دا مخته راغلی، خو دا سوله مخکې ده، انتخابات خپل تاریخ باندې ترسره کیږي د هغه نه وروسته. که تر هغه مهاله پورې چې انتخابات تاریخ ټاکل شوی ده، تر هغه وخته پورې طالبان دې باندې اړ نه سو چې رایشي خبرې وکړي، نو بیا خو انتخابات خو زندول کیږي نه. زه فکر کوم افغانان دې باندې متحد او ژمن ده چې به هغه کار وکړي.
نادری صاحب، طالبانو څه غوښتل په قطر کې چې تاسو سره خبرې وکړې؟ خپل نظام او خپل حکومت یې غوښته، او که یې غوښتل چې جمهوري نظام سره یو ځای شي؟
داسې معلومېده چې دوی غواړي چې یو چم وکړي، او چم پکې دا ده چې دوی وایي چې موږ اول افغانستان حکومت سره جنګ نه کوو. په ټوک مې ویل چې ملا صاحب، دا خو اوس خو د افغانستان ملي ځواکونه ده چې د افغانستان تمامیت ارضي څخه دفاع کوي، او تاسو سره هم دوی جنګېږي. خارجیان خو ډېر لږ ده، هغه خو اکثره نه یوتې دي. راځئ چې موږ او تاسو سره خبرې وکړو، بیا خارجیان ته بهانې هم پیدا کیږي نه چې ولې دلته پاتې دي. یو څو زره ځواکونه چې پاتې دي هغه ضرورت نه لري، دوی به ولاړ شي. په خپله به افغانان به ورته وایي چې څه رقم پاتې کېدو یې څه رقم وي، تګ یې څه رقم وي. دوی دا چم کوي چې وایي چې نه، موږ به امریکایانو سره خبرې کوو، خپل مشکلات دوی سره حل کړو. دوی چم په دې کې ده چې والله که امریکایان دوی سره ومنله، امریکایان به ولاړ شي. امریکایان چې ولاړ، دوی به دا امکانات ورسره چې ټول افغانستان به حکومت وکړي. دا بیا رښتیا نه ده، واقعیت سره سم نه ده. د دې لپاره چې د افغانستان ځواکونه، د افغانستان حکومت، د افغانستان په نظام کې یوازې په حکومت په چوکات کې 1,000,000 خلک کار کوي، 300,000 نه زیات هم نظامیان دي. دوی د دغه هیواد بچیان ده، د تمامیت ارضي څخه دفاع کوي، او د افغانستان آینده ته بالکل متحده ده، او د اساسي قانون د ساتلو دپاره متحده ده. نو د سولې دپاره لاج پکار نه ده، یو ګډ شی جوړول پکار ده. ولسمشر ویلي دي چې اشتراک په سیاسي قدرت کې لازمی ده. ټول خلک د افغانستان مختلف سیاسي ګروپونه ده، دوی هم که سیاسي ګروپ کیږي په دې کې ګډون وکړي، او خلک بیا تصمیم ونیسي چې څوک به ولسمشر ده، څوک به چا ته رای ورکوي، څوک به حکومت.
تاسو د جمهوریت نه هم یادونه وکړه، سیستم یا رژیم د سیاسي چې دی، دا به څه ګومان کوي جمهوریت پاتې شي، او د دې د ساتنې لپاره څه تلاش باید وشي او څه تلاش شوی؟
په میلیون ها افغانان د دغه جمهوریت څخه دفاع کوي او ورته متحد ده، او یوازنۍ لاره د افغانستان د سولې او ثبات او پرمختګ همدا بولي. افغانان داسې آزاده خلک دي چې دوی دیکتاتوري نه مني، د یو ګروپ فکر چې دوی باندې تحمیل سي نه مني. نو یو جمهوری اسلامي د ټولو ګډون پکې تضمینه ای. په دوحه کې مې واورېدله اجماع کامل هم دی کې و چې افغانان چې د افغانستان څخه تللي و هلته ټول د جمهوریت څخه دفاع کوي.
نو طالبان د طالبانو په موقف کې څه نرمالی راغلی دی که اوس هم طالبان هماغه پخوانی موقف لري؟
دوی خو تر اوسه پورې په ځینو مسایلو کې، هغه اصلي مسایلو کې چې دوی ته مهمه ده، هغه باندې ولاړ.
امارات هم غواړي،
امارات باندې هم ټینګار کوي، هماغه شیوه د حکومتداري باندې هم ټینګار کوي. په ځینو مواردو کې وایي چې والله دا تغییر مو کړی دی، دا اشتباهات آینده تیر سوي اشتباهات اوس به نه کوو. دوی به وایي چې دوی به څه رقم غواړي، څه رقم نه غواړي. اوس خو افغانستان متحول شوی یو هیواد، تکلیف به خلق تعیین کوي. دا چې څه رقم یو نظامي دا به خلق وایي، او اوس خلق وایي چې جمهوریت غواړي.
دوستانو، د قطر د بین الافغاني غونډي یو ګډونوال او افغان چارواکی نادر نادری و چې تاسو ورسره د قطر د غونډي په بیلابیلو اړخونو د ازادي رادیو مرکه اوري. د زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو ځانمرګې برید شوې. همدا اوس را سره له ننګرهار څخه اکرام الله اکرام د تلیفون په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونې ته ستړی مه شئ، له تاسو به تفصیل واورو د دغې پیښې نور جزئیات څه دي؟
ملکتور د زوی د په مراسم باندې دا ځانمر کی او بلش شوی ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې څه لږ څه تنه ولسي وګړي وژل شوي دي او سرخلیښتو ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویانه تولاف ضسیر ډي ته وویل چې د پیښې ټپیان په شراګان نوي روغتونه او د ننګرهار ولایتي روغتي ته رسول شوي دي. بیا وایي چې دغه حمله د ماشوم د لورې نه ترسره شوې ده. ملکپور پاړه باندې تاسې ویل کېږي چې دا د پچیر د پاڅون کوونکو مشورو سهم دقیق سیمه د ډي پي اس لا تر اوسه نه ده معلومه. خو ملکپور د پاس پچیرو او د سیمې نه یو شمېر عیني شاهدانو ازادي کړي وویل چې حمله د ملکپور د زوی نقل کې د وراره په واده کې شوې ده. او دوی دا هم ویلي دي چې په دغه پېښه کې د زیانمن شویو کسانو شمېر چې زیات کسان ټپیان شوي او وژل شوي دي د هیڅ نه لري دا نه دی معلوم. نو مطلب نه د دې چې چې بروکسم په نورو خبرې سره چې کوم لږ څه شریکو شاید د زمونو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشته دي. دا د دې چې مسؤلیت مستوال د لپاره لږه
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام وو چې له ننګرهار څخه د پچیرګام په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د شوي ځانمرګ حملې حال راکول کېږي چې دغه حمله د یو ماشوم لخوا شوي. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په سیمه کې د داعش وسلواله ډله وسلوال طالبان دواړه فعال دي. دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اوس هم راځو د ازادي راډیو مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مطالبو سربیره په ننګرهار کې د ظلم آباد د کلا پاړه راپور برابر کړي.
دغه ټول جنج ودرول ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوی لدی زنه نشي وړي تر څو پورې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو زی
موږ سره په هنر جاج کې مولا داوود تپان سره د لیک سره د لیکوال په چلند خبري کړي.
تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسولیت په اساس به تر سره سي. مونږی دی مسولیت په اساس نه تر سره کوو.
فنکار برخه کې لا په هنیار تمهید الله سیلانی سره غیږو.
خوونه ورزنه په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو. د دې تر څنګ مونږ ویل چې د بهای جان نوم ژوندای شي او
په زر پانه کې به لنډه کیسه د بلا سیوره واوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببر لزای ولاړ شو.
او په ورخمین خیال کې به آزاد نظم واوري. پورا شل کالم کې ورته ګورم. پورا شل کال میکیږي ورته ګورم. پورا شل کال کیږي راته ګوري. نه هغه راته د زړه غوټي راس پړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی شاعر، لیکوال، ژورنالیست او څېړونکی محمد نواز حقیقت سانین ومړ. ښاغلی محمد نواز حقیقت سانین په 1909 کال په کونړ کې زیږیدل. زده کړې له کوره پیل کړې او تر پوهنتون پورې ورسولې. کاری پیل کړ خو په هیڅ حالت کې د قلم ملګرتیا پرې نه خوده. خپل دایمي ملګری به تل په خپل پاسینی جیب کې ټومبلی و. دا مزل له کړاوونو ډکو خو د ویاړونو په غمیو هم سنگار وو. او دا ویاړونه لومړی د تا او بیا یې کورنۍ او بچیانو ته او بیا د افغانستان د فرهنګ لوی کورنۍ ته د سر لوړی او فخر څراغونه ګڼل کیږي. حقیقت سانین د افغانستان د اوسنی ادب او فرهنګ د زلند ستوري په توګه لاند خو له زیارونو او کړاوونو ډک ژوند وکړ. هغه د ماشوم ادب په برخه کې ډیر کار وکړ او ځکه خو د ماشوم ادبیاتو بابا بلل کېده. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غنه نوموړي ادیب او څېړونکي آرواښاد محمد نواز حقیقت سانین روح تړلې کو او په پیل کې مریم توخی ته غوښتل چې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د ظلم آباد د کلا پاړه راپور برابر کړي.
د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري لسګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کیږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه و. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسې پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجودې دي او همدلته یې د خپل ژوند روزمره چارې روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاده کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوسمهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کیږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډېره پخوانی تاریخ لري، ډېره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینه وي، دلته به لمباګانې کولې او تله راتله، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډېر زیات و. او بیا موږ ته د خپل مشرانو د کیسې به کولې هغه وخت سره، دا اوس هم دا کیسې پاتې دي. همداسې چې دغه زمونږ د دې نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یوه کلا جوړه کړي، یوه لویه کلا، نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او دې کلا کې به کار کولو، دغه د خټو پخسې به یې کولې او دا کلا همداسې ورو ورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځو نه داسې یوه ورځ وای راغلی وه چې دلته مزدورانو کمبود کړی و. د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړې و دغې نه پخڅه وکړي. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنګ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لاره چې بیرته راځي دغه ټول جنګ یې ودرولو. ورته وویل تر هغه وخته پورې تاسې د خپله ناوې له دې ځایه نه شئ وړی، تر څو پورې چې ستاسې دغه کوم جنجیان چې درسره راغلي دي او د جنګ کې تاسې ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنج ودراوه او د ناوې او شا سربیره یې په ټولو کار پیل وکړ. دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر
خو په هماغه وخت باندې دوی لګیا شو کار کولو. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کولو په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سلګه سرکشي وکړو، لکه د سي زور وکړولو. نو بیا دې هم دغه مشر راواخستلم او دای وژلو او دای راواخستو او په دې کلام منځ کې خو انده ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک د سي وای چې نه تر د مازیګره پوری په دوی باندې کار وکړلو، هم داناوي هم شاو.
د زیاته وی چې په دغه کلا کې څو خټګر هم وجد شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دي، نو ځکه په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانه خو دا اوس منګ بازي وخت کې بازي نه مینه شو ګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپل ګوري چې ډیره زیاته قوي کلا ده. یعنی دغه سوري چې دوی وستې دوی د دې په وستلو کې ډیر مشکلات موزکه چې یو خدا خټه ډیره زیاته پخ شوی و، بل دا زم او بل د کلا دا سور چې مونږ ګورو بازي نه چې ګرځیدل یا لسلک برابر شوی دی، یو کټ په دې پلانو باندې چول کیږي. یعنی دومره لوی جوړه کړي دا د پخسي کوم سوري چې دی، او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخ کړل په هغه وخت سره په غویانو یا په دغه باندې، نو بیا به دا چمرا وغوسو پر روانو بوکي بيخي او ډیر وخت لپاره څو ساعتول لپاره بيخي په بوکي کچیر دا بدغه چم او بو میده میده کوزان سره به ویړو. نو بیرته به ورته ویل چې دا خټه نه ده پخه، او بیا به خلک ګرځیدل او دا خټه به پخول. او کچیر دا برابر شي وو نو بو به نوړل، نو به ورته چې وسکار شروع کړي. اوس خو چې منګه ګورو دی کلا کې سي لګ لګا ساري پاتې شوی دی، خو هغه خلک چې زمنګل سنیکونه بو وغوینه چې دا خبره را پاتې ویل چې دوه منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي.
د یادونې ده چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې نورې فرهنګي آبادۍ هم شته چې ځینې یې د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ دي.
په پرمختللو هیوادونو کې د وخت د کمښت له امله خلک غږیز کتابونه اوري. دوی کوښښ کوي چې د نورو کارونو ترڅنګ مطالعه هم وکړي، نو له همدې امله غږیز کتابونه اوري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم د غږیزو کتابونو مینوال زیات شوي. په اړه یې زموږ همکار سهار ګل میرزای راپور لري.
در آن روز از حمله پیکارها و یا برگینی اونها و یا شکار دست جمعی اشراف
دا یو رومان ده چې رضا ساحلی د انټرنیټ لاري غږیزه بناوري. ساحل وای ک ورزش کوي یا موټر چلوي، اکثره په غږ کې سب شوی کیسه یا شیرونه د انټرنیټ یا سی ډی په ذریعہ اوري.
یکی از دلایل که ما گوش ندادم امو اولی نمونه را که ما گوش دادم به این فکر افتادم. خب
لومړی بیلګه چې ما واوریدم په دې فکر کې شوم چې مونږ اضافي وخت لرو، مثلا کله چې کور ته ځو ورزش کوو او یا مسافرت کوو باید صوتی کتابونه ته غوږ کېږدو او ځانونه بوخت. له هغې راهیسې چې زه صوتی کتابونه اورم اطلاعات مې زیات شوي او د کیسې لیکنې بڼه او رایه مې ښه زده کړې ده.
ساحل وای لدرې کلونو راهیسې دا کار کوي او د کورنۍ نور غړي هم هڅوي چې په وزګار وخت کې دغه کتابونه واوري. پر ساحل سربیره د ښوونځیو یو شمیر نور زده کوونکي هم په همدې ډول د ښوونیزو مطالبو اورېدو ته لیول شوي دي. حمید الله چې د کابل ښار د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی، دی وایي چې لیوه کال راهیسې په ورځ کې یو ساعت د سی ډي له لارې ښوونیز کتابونه اوري.
وقتی که ما اوقات بیکار میمانم از طریق کسید یا سیدی
کل چه وزگاریم ده سیدی للار غگیز کتابون آورم. ده خونیز و مطالب و آوریدل زمانگ ده پو حکا چه لولوی.
حمیدالله لخپل و همزول و هم غواری چه خپل وقت زایی نکری او ده کتابون و لسبت شوی غگیزی بانی موسر استفاده وکری. ده غزوانان وای د دغه کتابونو اکثره چې په سی ډی ګانو کې دي د کمپیوټري پروګرامونو له پلورنځي وی ترلاسه کوي او یای د انټرنیټ لاري اوري. د نارن سافټویر پلورنځي مسول رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د کتابونو اکثره غږیزي سی ډی ګانې له ایران راځي.
سیدیام تفاوت است، از انجینری است، گرافیکی هست، دیگه درسی هست، برای اطفال است.
دلتا بیلا بیلی سیدیگان لکه کیسا، شعر، انجینری، گرافیکی، درسی او دو ماشومانو دزدک اتا که لکیگی چه دقا پلورنزه لرم. روسته دو کلونو که دو سوتی کتابون لپارا دو مراجعین و شمیر زیاد شده ده.
رحمان وایی چه دو اکثر مینوال دو خونزه وزدکون که او زوانان دی. د گهواره کتاب د بنسټ رئیس زبیح مهدی وایی چه دوی د کتابونو غږیزه بڼه جوړه کړي او د وی پانی لاره خپروي. هم غوښتل چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو هڅو مو نتیجه ور نه کړه.
که غواړو تخلیق او تحقیق مو پرمختګ وکړي، نو باید له لیک سره مسؤلانه چلند وکړو. دا چې له لیک سره غیر مسؤلانه چلند څومره ستونزې پیښوي او څنګه کولی شو چې د لیک سره د مسؤلانه چلند تومنه پیاوړي کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې داود تپان را ځوابوي.
هنر جاج
تپان صاحب مننه. پوښتنه دا کوم چې زموږ د ټولنې ډیر اشخاص لیک کی، قلم راخلی لیک کی، لیک سره څه ډول چلند او برخورد باید وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد، ته د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پانزی استاد، یو خط لیکل دی، یو لیکوالی ده. خطونه په ډیر اسانه سره لیکل کېدلی سي او لیکوالی ډیر ریاضت غواړي، ډیره مطالعه غواړي، ډیر کار غواړي او مسلسل رابطه غواړي لزان سره. یعنی لکه څنګه سی انسان په ډوډۍ او اوبو باندې خپل انرژي پوره کوي، همدا ډول باید لیکوال د نورې نړۍ سره په رابطه، په مطالعه، په مشاهده ځان عیار او خپل رابطه وساتي او دیغه په اساس باندې لیکوالی ته راسي. زه خو تر اوسه پورې څومره پښتو کتابونه لولم زه تور نه پیلګم، ډیر تر ډیره جه بریده پورې به د دوی خبرې کوي، صحیح به دقیق به، خو کاپی پیسټ هم نه دی، کټ پیسټ دی. کټ پیسټ راوړي یو کتاب، مثلا کدی خوشحال بابا خبر راواخل، د خوشحال بابا په اړه زمونږ پښتنو لیکوالو دی په دې اوس وخت کې دی هوادمل صاحب نرانی ولی بیا تر ما او تا پورې کوم لیکونه موجود دي. په دې کې به په حساب د خوشحال بابا په اړه سل نوې خبرې را پیدا نه کړي. کله سی مونږ نوې خبر نه لرو، ولې دومره ضرورت دی ته څه داسې بیا په پرله پسې ډول ایغه جینې راکټ کبې دلته پیسټ کا د هیڅ معنی نه لري. یعنی مونږ خو د نورې نړۍ کتابونه اوس مطالعه کوو، څه سی وایي هغه د لیکوال په وجود کې شته.
اساس موخه د مسؤلیت پذیری ده. زموږ لیکوال آیا مسؤلیت نه اخلي یا په بې مسؤلیتۍ سره لیکي؟
زموږ لیکوال ما پورې تر اوسه پورې ما هم دا کار کړی، تر ما پورې زه په ځان هم نقد لرم، تر اوسه ما هم هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس باید ترسره سي. مونږ یې د مسؤلیت په اساس نه ترسره کوو، د شهرت په اساس یې ترسره کوو. سی ما ته څوک وایي سی پلانۍ والا ډېر غټ عالم ده او شل کتاب یې چاپ کړي، څلوېښت کتاب یې چاپ کړي، بابا تا په دې څلوېښتو کتابو کې څلوېښت نوې خبرې کړې که دې نه دي کړې؟ زه وایم اسې شعر تر ما پورې باید څوک بې مسؤلیته ونه لیکي. شعر هر رقمې د مسؤلیت په اساس یې باید ولیکو. که مونږ امزا اوس څنګه ګڼو سي، امزا ښه شاعر ده، غزل بابا ده، خو هغه د مسؤلیت په اساس په پښتو کې شاعري وکړه، ځکه هغه په خپله په یوه مرکه کې ویلي سي ما په اردو ادبیاتو کې شاعري کوله او د اردو ادبیاتو زما یو پیر و، هغه ماته وویلې سي ته به د دې شاعرۍ نه په خپله ژبه کې شاعري وکړه، دا درته ډېره مهمه ده، ځکه دای تا خپله ژبه هم تا ته ضرورت لري. کله سي تا ته د تا ژبه ضرورت لري څه ورته کوي؟ باس برا پورته کوو. او دا ښه پیلامه ده چې ځوان لیکوال، نقد کوونکي، نقادان دې باندې په دې باندې وغږیږي سی مونږ څومره مسؤلیت پذیر یو، څومره خودساز یو. یو شی سي په دې کې ور اضافه کړم، خودسازي هم ډېره کمه کوو، ځان جوړونه. یعنې زموږ لیکوال نه سي پوښتنه وکړي سي په نړیوالو لیکوالو کې د شلو ادبی تیورسنانو نمونه راته ولیکه، دا اوس ډېر ستر ستر لیکوالو ته ووایي هغوی به هغه نوم نه سي درته لیکي. بیا که نوم درته ولیکي چې ورته د شلو متفاوت نظریه راته ولیکه، نه سي درته لیکي. کله سي نه سي لیکي معنا د ادبیات په زه ما ته سي اوس ته ووایه سي شلو لیکوالو نمونه راته واخله، زه یو هم نه پېژنم. ځکه یې نه پېژنم چې ما ته په پښتو کې شته نه، په انګلیسي کې مطالعه کوي نه سم، او هغه موږ ادیبانو د انګلیسي ادبیات سي لوستي دي، هغوی پښتو ته راژباړي نه. یعنی موږ په ادبیاتو برخه کې کمزوري.
همدلته پښتنه کومه لیک سره او د لیکوالۍ سره د مسؤولانه چلند رامنځته کېدل لپاره باید څه وکړو؟ یوازې یوه خوا چې هغوی مطالعه برخه ده، کنه نور کارونه ته اړتیا ده چې هغه وکړو؟
درې برخه باندې ویشم. مسؤلیت پذیری رامنځته کېدو لپاره لومړی کار دا ده چې موږ باید نورې ژبې زده کړو. زموږ ادیبان اول باید په دقیق ډول په کره ډول خپله ژبه زده کړي. په دویم قدم کې هغه ژبې زده کړي چې دی غواړي په هغه کې تخصصي کار وکړي. په دریم قدم کې ځان ته یو داسې میتود جوړ کی چې زما په ژبه کې دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې ته دای سل کتابو ته ضرورت ده. په دې سلو کتابونو کې زه دا لس خپل ژباړم، او په دې سلو کتابونو دا سل کتاب خو مونږ په یو کال کې مطالعه کولای سو په نورو ژبو کې. کلم سي په یو کال کې نه، دای په دوه کالو کې مطالعه کړي. په دوه کالو کې مطالعه کړل د امغو کتابونو نه په استفادی په پښتو ادبیاتو کې یو څه ولر. زه اوس تاسو ته وایم، بدبختانه به ووایم چې مونږ یوې نورې ژبې زده کړې، بیا هم ادبیات پکې زده کړل، پانتون ته به یا مونږ نه ورتلو، یا به استادان نه راتلل، یا به سي راتلو بیا به جمعه. هماغه خبره ده،
نو هغه مسؤلیت ته ورڅه لاړل.
هرڅه لاړل.
اوس یو بله پوښتنه کوم، دا خو یو خوا چې مثلا د نوو تحقیقاتو دروازې ډېرې کمې پرانیستل کېږي، یو دې کې شک نشته چې کار هم کېږي تر ډېره پورې. داسې وي چې که موږ ته نوی ښکاري، هغه زموږ مشکل دی چې موږ مطالعه نه یې کړي. که موږ پخواني کتابونه ولولو، بیا پته لګېږي چې کاپي او کټ او پیسټ څنګه دی. پوښتنه مې دا ده چې د لیک سره د مسؤلانه چلند په برخه کې مانوی خوا څومره مهمه ده، او هغه چوکاټي یا هغه فزیکی خوا څومره مهمه ده؟
استاد صدیق روحي په ادبي څېړنې کتاب کې وایي چې لیک د لیکوال د پرستیج بحث ده. لیکوالان خپل شهرت تم صدمه رسوي. دا خو د نن ورځ دپاره نه پاتې کیږي دا چاپ سوی کتاب. که تا لیک کړی یا د تحقیق کړی دا خو به سل کاله وروسته هم یو څوک ګوري. یو د پښتو ژبې یو لیونی یا عاشق به راپورته سي او دا ټول کتابونه به نقد کړي. کله چې نقدوي تا مثلا زه لیکم وای بس تپان یو څوک وو چې د خواهشاتو په بنیاد شاعري کوله. بل ورځ بیا به دا خبره کوي چې استاد محبوب شاه پلانی کتاب سي لیکلی دا 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 نیمګړتیاوې لري. تپان هغه پلانی کتاب سي لیکلی دا 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 مشکلات لري. هغه مشکلات چې زه ورته اوس درکوو ولې ورته اندېښمن یو حل کوي نه چې نن یې دې ته اندېښمن یو چې چاپ مرکز ته یې ولېږو. مسؤلیت پذیري دا ده چې زه کتاب چاپ مرکز ته نه لېږم. زه کتاب خپل پښتو ادیبان باید سره کینی دا منځ کې سکومی وکړي دي دا لري که کشر د کومه شر د دوی د خپل منځ کې سره کینی یو تعهد دی جوړ کی متحدانه متحدانه یو پنځه کس خو سره کیناستای سو د پنځه کس د کینی استاد محبوب شاه دی راستي دا تاسو پنځه وړه کینی زما په دې کتاب د کتاب ټول مسولیت تا تراجیه د ماته نیمګړتیاوې پکې وخی اسې زدا نیمګړتیاوې حل کم د ما سره تاسې احسان ده
محتوا وایي مغرم
محتوا
ښه د وروستي پښتنې په توګه څنګه کولای شو چې په خپل ځوانو لیکوالو کې په خوانی چې دی هغه خوزم د قدر وړ اشخاص دي په ځوانو لیکوالو کې د لیک سره د مسؤلیت پذیرۍ دغه توم نه پکې را پیاوړي کو په څو جملو کې لنډوازه ته
یو جمله وایم ورختا کیږي دینه وخت ډیر د دوی په مخ کې ډیر بتی مزل دیو کی خود واکمن مزل دیو کی ګام دی واخلی پالی پالی دی لاړ سی خودی غادب پلور دی لاړ سی سیده لزان لري.
د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیانو په خپل مالی لګښت د بهای جان په نوم یو محلنۍ مجله پیل کړې. تر اوسه پورې دوه غنی خپرې شوې او درېمه غنی هم چاپ ته د تیارېدو په حال کې ده. د دغې مجلې مرستیال چلوونکي پوهنیار تمهید الله سیلانی سره د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په فنکار برخه کې خبرې کړې.
فنکار
سلامی صاحب تاسی په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا که اول دا وای شي د غنوم ورته څنګه بهیجان غوړه کړی دی؟
بهیجان مجله چې مونږه لا پیلوله ځکه مو بهیجان نوم پر اکی خو چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی چې شاعر ته شوی دی په کلور ته هم کار کړی دی د کی مودوی لا ته درلودل یو هم مونږ ویل چې ځوانان راځم کو سره او د خوونی ورځې په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو د دې ترڅنګ مونږ ویل چې د بهیجان نوم ژوندای شي او په دغه خوانیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو ترڅو بهیجان د لوګر نه علاوه نور ولایتونو حتی د سیمې بهر خلک وپیژني او دغه افکارو سره بلد شي.
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه ګڼې راوتي تا تر ننګرهار هم را رسېدلې وي ډېر وخت کېږي چې بهیجان مجله په سترګو نه لیدل کېږي. آیا محل یې نه دی راغلی او که نه څه نوره مالي ستونزه ده؟
د بهیجان د مجلې د چاپولو په برخه کې که ووایم چې دا یو خپلواکه مجله ده، چاپورې تړلې نه ده، کوم سیاسي سپورټ یا داسې تجارانو پورې نه ده تړلې. ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي دوی په خپلو پیسو دغه چاپوي. د دې تر څنګ چې مالي لګښت کې لا دومره ستونزه نه لري، په درېیمې ګڼې باندې کار شروع دی نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژر یې راوباسو. او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کارکوونکي دي، ډېری د پانتون محصلین، استادان، شخصیتونه دي، هغوی هم په ځینو فرهنګي کارونو مصروفه دي. په دې خاطر
که مناسبه یې ګڼئ نو د یو څو تنو فعالو ځوانانو چې تاسو سره په بهیجان مجله کې لیکنۍ مرستې کوي او حتی مالی مرسته کوي څو تنه مشخص کړئ.
شاه محمد ولیزوی رئیس د کار امور اجتماعي د ولایت لوګر او د دې تر څنګ اختر محمد ژوندون چې خپله مدیر مسؤول دی دغه مجلې دی او زخپلا دین نور ملګری هم شته دي.
تاسو په دغه بهیجان مجله کې څه ډول مضامین جلبوي؟ ټولنیز وی، سیاسي وی، ادبي وی، فرهنګي وی؟
ډیرای مضامین یې غړي فرهنګي دي. یو برخه خو چې څه برخه پر مخ دی ما د بهیجان افکار ته غوړه شوې ده چې مونږ یې په افکار باندې کار کو پور برخ حملری فرهنگی برخ حملری ټولنی دی برخ هم تعقیبو سیاسی مسائل دې نه تعقیبوي خو هغه لیکنه چې ادب او سیاست پورې تړلې وي مونږ کولای شو هغه کتاب کو نور ډیرای پر کومنتو غوښنه پر فرهنګ ټولنی زما مسائل باندې صحیح
ما چې سمره بایجان مطالعه کړې دي هغه خو د پښتو موسیقي د هنر په وده کې هم ډیر زیات خدمات کړې دي تاسو چې د بایجان افکار باندې دغه په تعارف باندې اخته دغه د موسیقي برخې ته په هم پکې تم شوی
لا تر اوسه مو د موسیقي په برخې کې کار نه دی کړی ګنه اوله ګنه کې د پیغمبرانه باندې کار وکړي د په هغه تصوفي تاریخي باندې چې د نفس باندې تاریخي پیراو دی دا ورسره ګنه مونږ دغه هوډ لرو ځان سره چې د په موسیقي د په انسان دوستۍ د په ټولنیز اړیکو د په موسیقي د په آداب د په ژبه د په فولکلور په ټول برخو باندې مونږ په پام شته چې کار دی وکړو
ک د مجلې نه لیک د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت تر شو علاوه د دینه چالت کلنې د سنزلګل په نوم باندې مشایره د ایریګي او لوی مشایره وی د نور ولایتونو نه خلک مرضی او کزه دا وای مچی د دغه سنزلګل مشایره د بنسټ خودلو کورز باندې ته موجود د دغه لوی مشایرو نه علاوه په لوګر کې داسې فرهنګي ادبي ټوله نشته چې تاسو مثلا په افتوار 15 ورځو کې همیش کرا غونشي او داسې ادبي غونډې وکړي
تاسو ښه له وخت سنزلګل مشایره بنسټ مخودل کې تاسو ویل چې موږ خپل حاضرونه تاسو فکر کړی په هغه وخت ډیر لیکوالان شاعران راغلي وو مګر د وخت په تیردو سره دا چې د سنزلګل مشایره هم هغه ځانګړي بڼه نه لري ځکه امنیتي وضعیت په لوګر کې نه دی د نور سیمو لیکوالان ډیر نشي کولای چې په خضر راشي او لوګر کې دا برنامه پر مخودي یو ټولنه چې په محمد اغه ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی هغه هم ډیر وخت وروسته یې کله یو مرشي دوه مرشي کله وخت درې میاشتې یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه تر سترګو کېږي په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او هغلته دغه زمینه ځوانانو ته نه ده مساعده چې دوی د مشاعرې وکړي دوی د کښېنې خپل فرهنګي فعالیتونه دې پرمخ یوسي بایجان مجلې کې چې کوم هم فکره کسان دي هغه مونږ د دې مجلې تر څنګ نور ښوونیز فعالیتونه هم لرو
مثلا سس ښوونیز فعالیتونه تاسو لرئ
مثلا مونږ په شپږم میاشتو کې څلور میاشتو کې د مقالې لیکنې یو ازموینه ترسره کوو چې څوک یې مقالې لیکي بیا هغه ته جایزه ورکوو د دې تر څنګ مونږ ازمایښتي کانکور هم اخلو د ورزش د برخې له ریاست سره هم مونږ هغه تفاهم شوی دی نو څونکی کې دا برخه مونږ رسمي کوو هم نور تعلیمی پروګرامونه دا چې مونږ غواړو بعضی نه هدون ته کتابونه ډالۍ کول کوم مثلا پانتون نه ديزنی مکاتب ديزنی کتابخانی دي دا چې تعلیمی پروګرامونه لرو مونږ
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کوي د زرپانی پونه نه نه پانه کې فرشته غني د بلا سیوره لند کې سره اوروي
زرپانا بلا سیوره لیکوالا نسیما باری شپیتر پلاولاندې هیڅ نه ښکارېده سو میلالری لوی لار تیر شوې و کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شو په دې رڼا کې به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ دود کخونه لکه توري بلاوي غونډه ښکارا شوې چې توري خولې به یې اسمان ته نیولې وي توره کې سر له بالښت څخه پورته کړ په ورخته یې یو شاوخوا وکتل سترګې سره ومخلې سوړ اسویلې وکیخ او بیرته په ځای اوږد وغځېد یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو پر ځای کې ناست لکه یو شي ته چې په زیر سره ګوري لری یې په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې باکس یې خلاص کړ ژر ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړې ته واچول د باکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو ویل یې تورکیه څه خبره ده بس هسه د خپل غوټه ټولوم نو په داتوره شپه هو په داتوره شپه می په کار شو څنګه دی په کار شو خیرت خدای هو خیرت دی کورته ځم تورکی لدی خبرې سره سم بستره په شاکړه پلاستیکي کڅوړې پلاس کې سره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو
کله بچی د کوم موټر رڼا ور باندې برابر شو، نو سیوری به د توري بلا غوندې ښکارا شو او د مزدورانو تر ډګر پورې به را ورسید. د تورکی نور ملګری هم له خوبه را ویښ شول. یو بل څخه یې پوښتنې وکړې چې څه پیښه ده، تورکی ولې داسې ناڅاپه کور ته ولاړ؟ دای خو درې ورځې مخکې له کور څخه راغی، ویل یې دا ورې درې میاشتې تیروم. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسید. غوټه یې په مسجد کې پرېښووله او لکه د غال د شپې په تیاره کې خپل کور ته ور واوښت. لومړی د اور خونې ته ولاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا سوکا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې او خپل زوی یې څنګ ته پروت و. تورکی یې ور د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده ول. سوکا یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سام یو لوی آخ ووت او د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوه ډله زلابله، څوک ځوانان، څوک سپینګیری او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لیرې څخه لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لیرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې تر خپل منځ سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کلنګ پر ډبره برابر شو نو کړپ به یې د غره په لمنه کې آزانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب له څو سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څاک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیري مخاطب کړل. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی، ویل یې خوب مې لیده چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنی ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله یوه لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی دی، پر داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لاره ووهله او خپله میرمن یې په شهادت ورسوله. د سپیناکا ببری وروزی پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلي یې صفت کوو. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. ټول کور یې په همدې ښځې کور و. تورکی به په میاشتو میاشتو له کوره ورک و. خدای به د ستنې کار کوو او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره کوله. خو تورکی بدمرغه یې په قدر پوه نه شو او تور یې پی پورې کړ. کړپ شو، د قبر څنګ ته کلنګ پر خاورو ولوېد. په لوړ آواز یو چا غږ کړ: ملا صاحب راځئ، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ شول. په یوه ګړی کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالی شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او اسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریز راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د جمیلې مور د خپل تور پړونی په پیڅکه په خپل باړخو رڼا رڼا اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه چې مړه شي مؤمنان یا به باد وي یا باران. له دې سره سم له قبر څخه ولاړه شوه. سوکا یې د قبر پر خښته لاس تکیه کړ، ویل یې زما لورکۍ پر خدای مې سپارلې یې، زما خو څه په وس کې نه و پوره. خدای دې د ظالمانو مخ تور کړي. د غره په لمن کې د باد آواز شپېل کای کاوه. په هدیره کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته ځلوله. کله به یې له یوې او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری غوندې روانه وه او سوکه سوکه لرې کېده.
افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره ډیر کار نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ماشوم لخوا ماشوم ته د ادبیاتو پنځونه بیخی خواره ده. خو داسې ماشومان هم شته چې په دې برخه کې ښه استعدادونه لري. د ادب جام په نننۍ برخه کې اجمل تورمان د یوې کوچنۍ لیکوالې د کار په اړه راپور برابر کړی.
نه کله نه کیانا داود په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی ده. دا د ښوونځي د یو بکس کتابونو ترڅنګ نور کتابونه هم لولي. ډیری د کیسو کتابونه خوښیږي او خپله هم خپلو همزولو ماشومانو ته کیسې لیکي او وایي.
توله شاید نو داتو شده باشه دیگه. ما برای مثال ما از حیوانات نشته میگم، ولی پیام ما برای انسان ها هسته. یک پروانه که رنگ او سرخ بود تنها مانده بود. هیچ کس با او بازی نمی کرد.
کیانوی همزولی او ټولګیوالی د دې کیسې خوښوي او د دوی په خبره زده کړه ورنه کوي.
میگم بسیار خوب است. باز میگن آه خوب شد گفتی که مثلا مازی درس ای را یاد گرفته، مازی ازی یاد گرفته و خوب است که یه خدمت ها میشه به مردم و ای را خواهد من میخوانم برای رسیم فیلم که باز کم مثل یک چی است کمک.
ده کیانا کسی پا مورا مجلا، پنسلک میاشتینی او یوشنی نور مجلو او نشدیو که چاپ شویدی. آرزو اسکرزاده د کیانا خون کی دا د خپل زده کوونکی راتلونکی ته ډیره هیله منه ده.
کیانا جان یک دختر منظمی هست، در ضمن ای که ما علاقه داریم به ای که بالاخره کیانا جان در حالت برسه که بتانه داستانهای بهتر نوشته کنه و یک شاعر و نویسنده خوب باشه برای افغانستان.
د ماشوم ادبیات دوه ډوله دي، یو هغه چې لویانې د ماشومان لپاره لیکي او بل هغه چې خپل ماشومان د ماشومان لپاره لیکي. په افغانستان کې دوهم هغه ته څومره کار شوی دی. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیم غنی په اړه وایي:
له بده مرغه چې په دې دوامه برخه کې کار ډېر کم شوی دی. هغه له دې وجې چې موږ کله چې په ښوونځي کې ماشومان لومړی لیکلو ته هڅوو، نو هغوی ته فارمټونه ورکوو په هماغه کې باید دوی لیکل وکړي. هغوی ته مقاله ورکوو چې د وطن په اړه یوه مقاله ولیکه. نو زموږ تمه دا وي چې ماشوم باید ولیکي چې افغانستان زما هیواد دی، یا ولیکي چې پر ما خپل هیواد ډېر ګران دی. څو کلونه په دې باندې تېرېږي چې ماشوم په دې باندې فکر کوي چې مثلا څنګه زما هیواد په ما ګران دی. موږ غواړو چې په هماغه ټولنه کې دوی خپل هغه څه چې فکر کړي هغه ونه لیکي، هغه څه چې مثلا په ټولنه کې اوري هغه ولیکي.
کیانا وای د کورنۍ غړو ورته تل کیسې ویلي او دا به په کیسو کیسو کې خوب تطلع.
ما که خود بودم اگه پدرم قسم نمیگو مرا خواب نمیبرد تا قصه که شب نمیشنیده مرا خواب نمیبرد. بس پدرم هر شب با ما قصه میگو، باز ما با قصه شو میشنیم، بس کلام کشنم از امی خاطر سام با قصه شو میگو.
ما شمانو تا دلویانو لخوا ده کسو ویل چه لبد مرغا دادود اوس په افغانستان کې قرار قرار مخ په ختمې دوده. ما شمان لتنکی ما شمتوبه لادبیات سره آشنا کوي او همداش نه ایده چې د ماشومان لخوا ماشومان ته د ادبی پنځونو لامل ګرځي او د یو هیواد د ماشوم ادبیات وته کوي.
پروانګه کې سرخ بسیار خوشحال شد.
او د مجلې په ورستۍ برخه ورېښمین خیال کې آزاد نظم لرو. پورا شل کال میں وشول ورت گورم، پورا شل کال نن بیا د جڑاش پد، پورا شل کال میں وشول ورت گورم، پورا شل کال نن بیا د جڑاش پد، پورا شل کال میں فکر ورت وکڑ، پورا شل کال خبری و نکڑی، لنڈا چی پورا شل کال میں تیر کل شل میں نکڑا، پورا شل کال میں تیر کڑل شل میں نکر، پورا شل کال پا غیگ دا اسمان کی او چلور ستوری خویو پا کی آغیو، لدے دریو سر جوڑ پا کرا نغلم، لدے دریو سر جوڑ پا کرا نغلم او یاغی زما دوستی نا قبل ولا، پورا شل کال میں فکر ورتو کر،
پورا شل کال می فکر ورته وکړ، پورا شل کال په تم ورته ناستوم، یا غیتوب او باغیتوب یې معلوم نشو، هم زړختو زلمیتوب یې معلوم نشو، او زما د یاری لاس هم نه خیست. پورا شل کال می کیږي ورته ګورم، پورا شل کال می کیږي ورته ګورم، پورا شل کال یې کیږي راته ګوري، نه هغه راته د زړه غوټی راس پړی، او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې. ستوره تنگ شونن خبری شروع کړی، ستوره تنگ شونن خبری شروع کړی، راته وای ته شاعری خو به ژبه، راته وای ته مئن خو به وسا، راته وای ته خایسته خو به خوند، راته وای ته نیازبین خو به نازه، راته وای ته شاعری خو به ژبه، راته وای ته مئن خو به وسا، راته وای ته خایسته خو به خوند، راته وای ته نیازبین خو به نازه، راته وای چې ته خان یې به دولت، راته وای ته تصویر یې به احساس، راته وای چې ته پیر یې به مرید، راته وای مسافر یې خلار روکه. خوزه چوپیم او غک کوله نشم، یاغی ستوره پی وسارا لگیاو او خدیر بدی ردی راتوائی، خوما غلی ورتووی، خوما غلی ورتووی، لهو شایریم شیر لیکم، خوزه چنگیم بیجبه، یاغی ستوره پی خنداشوی لیه داست چم کیوسی چی آواز دی کنسوک ناوری. ماوی مینو بی وسیچه، ماوی مینو بی وسیچه، ویلی تهم مین گرزی او زهم پا مین پایم، خو نه تو رسیدهش او نه زو رسیدهشم، ویلی تهم مین گرزی او زهم پا مین پایم، خو نه تو رسیدهش او نه زو رسیدهشم، نه محبوب ده محبوبیشو او نه ستور ده سپوگمیشو، تا تا هم راتلون که گونگ ده، ما تا هم راتلون که گونگ ده. ماوی ای آغی خایستیم، ما و ای آغی خایستیم، خزوانی لرم نوولیم بی خونده، آغا کت کت پا خنداش وی زک بی خوندی دا، چی ده حسن پا بازار کی ده خایست آغا سوالگر دی در یا پا مال اوخته. ماوی ناز او ده نیازبین کسن و چنگا، ماوی ناز او ده نیازبین کسن و چنگا، ویل یه زک زده گورم نازه، ولی ما کتلی در توایم چه ستاهم پایی او چه سهرا دا. ماوی هو چه زب خانیم بی دولت، ماوی هو چه زب خانیم بی دولت، خود دولت زما شار دی ستوری سر وچند غصه شو، ویلی دیرو دا شار دل تلی کلی و بیشمیر وی بیا اوخ کی توی ولی، خو آخیر یه تکه 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 پاتی شوه. ماویل یه یاغی ستوریا، ماویل یه یاغی ستوریا، چند تصویریم بی احساسا، خو ستوری هیچ را تو نویل، او لچوبتیانه می زواب واخسته. بیا می تکرار کرده چه، بیا می تکرار کرده چه ده اغا پیرو ده مورید چه کسا، خستوری غگ نکاو، ماوی لشلو کالو رستراتا ده نیمگره زواب مرا پریگدا، خیر ده زواب را کرده، خستوری هیچ نویل. لا بمی بل سوال تا زان جوڑو، لا بمی بل سوال تا زان جوڑو، چی پاسمان کی دا تالین دی غک شو، وریز راغ لده و ستور ورک شو، اسمان زماو دی اغی ستوری کی سواوی دا. اسمان زماو دی اغی ستوری کی سواوری دا، اسمان لدی ری خواشینه غصه شو، اسمان دا قهر کری کی او احلی، خل مالک یه زواب را نگه، خل مالک یه زواب را نگه، اسمان زمونگ دا خوار بخت پختن دی ری اکری، اسمان زمونگ دا خوار بخت پختن دی ری اکری، خو مالک سواب ور نکر، اسمان غرور وکر و غصه وکر، ولی محبوب ده محبوبی نشو، او یاغی ستوره ده سپوگمه نشو، خوچا زواب ور نکرد. اسمان لکڑی کو ورستا، اسمان لکڑی کو ورستا، لخپلو پاکو سترگو اوخ کی راتوی کرلی، خو سمگ ده بخت بارا مالک زواب ور نکرد.